אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د خبرون لنډیز طالبانو د ننګرهار د خوګانیو په ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت په عسکرو ځان وژونکي حمله کړي، یو تن وژلی دی او د پاکستان یوې محکمې هغه چاته برات ورکړی دی چې د امریکایي خبریال ډانل پرل په تور انیول شوی و. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د ایبولا د ناروغۍ په باره کې رپورټونه واورئ، بیا به د پولیو په باره کې رپورټ راواخلو او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
طالبانو د ننګرهار د ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نور یې زخمي کړي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال وویل چې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه ماشومان هم وو. مشرقیوال وویل چې طالبانو هغه وخت د دوی پر موټر باندې برید وکړ چې د خوږیانیو د جمعه بازار پر لورې روان وو. طالبانو تر اوسه د افغان ولایتي چارواکو د دې ادعا په هکله څه نه دي ویلي.
په کندهار کې د ملي امنیت په عسکرو باندې ځان وژونکي حمله کړې ده، یو تن یې وژلی دی. دا حمله د سپین بولدکنه په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوله چې د مخکنیو رپورټونو له مخې د ملي امنیت کارکوونکو غوښتل برید کوونکی د برید څخه مخکې ونیسي. دغه راز نه په هلمند کې بیا په یو برید کې څلور پولیسان وژل شوي دي. برید یو پولیس پر خپلو ملګرو اړین کړی دی. د هلمند د پولیسو یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ځنه وای دا حمله تایید کړې ده او زیاته یې کړله چې پولیسو د حملې څخه وروسته تښتېدلی دی.
د پاکستان یوې محکمې هغه چا ته براءت ورکړی دی چې د امریکایي ژورنالیست ډانیل پرل د قتل په تور د نورو څو تنو سره یو ځای نیول شوی و. محکمه د پنځم به پورس قاری هاشم ته د دې قتل په ارتباط براءت ورکړ او ویل چې د هغه په اړه کافی اسناد او شواهد نشته. پولیسو قاری هاشم په 2015 کال کې ونیو او د حیدرآباد په ښار کې بند کړ. پر د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس وو او په 2002 کال کې په پاکستان کې سړو تښتونکو وتښتاوه. د هغه د وژل کېدو یو ویډیو ټیپ پاکستانی چارواکو ته استول شوی و چې هغوی وروسته د هغه مړی چې سر یې غوڅ شوی و په یوه قبر کې پیدا کړ. د سړو تښتونکو د دغې شبکې په مشر عمر شیخ باندې د مرګ او په درو نورو تورنو کسانو باندې د عمري بند سزاګانې راختلی دي چې هغوی ټولو استیناف غوښتی دي.
هغه دوه امریکایي نرسانو چې د یو لابرایي ناروغ چې د ایبولا ناروغۍ نیولی و علاج یې کاوه او د دغې ناروغۍ ویروس یې اخیستی و. اوس یې دغه ویروس نه په وینه کې نشته دی. او یو بل امریکایي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دی په نیویارک کې قرنطین شوی دی. د ډالس د یو روغتون نرس نینا افام چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ایبولا د لومړي ناروغ علاج کوو پرون د جمعې په ورځ د روغتون نه رخصت شوله او د جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل. ښاغلي اوباما په سپینه ماڼۍ کې د کتلو په وخت کې فام په غېږ کې ونیوله. د روغتیا چارواکي نن وایي چې د ډالس یوه بله نرسه امی امبر وینسن هم چې د ایبولا ناروغۍ نیولې وه اوس یې په بدن کې دغه ویروس نشته دی، مګر هغوی ویلي دي چې د روغتون نه د هغې د رخصتولو دپاره یې لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکلې. له بلې خوا د نیویارک د نیویارک او نیوجرسي گورنرانو ویلي دي چې هر هغه مسافر به چې په لویدیزه افریقا کې د ایبولا د ناروغانو سره تماس درلودلی وي او دغو ایالتونو ته راځي هغه به په جبري توګه د یوویشتو ورځو لپاره قرنطین کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه، د امریکا اردو ویل دي چې په دې اړه چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو دي د عراقي قواو په مقابل کې د جګړې په وخت د کلورین ګاز بمونه استعمال کړي وي رپورټونه نه دي تایید کړي. د پینټاګان اتاق پرون د جمعې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکو دغه ډول رپورټونه په امریکایي او عراقي مطبوعاتو کې لیدلی دي، مګر د سمندري قواو تورن جنرال جان کربي وویل چې موږ داسې کوم ثبوت نه لرو چې هغه دې رښتیا وي. کربي وویل چې د دغو رپورټونو د تاییدولو مسؤلیت د کیمیا وسلو د منع کولو د سازمان په غاړه دی او د دغو اوازو تاییدول زموږ کار نه دی، مګر دغه سازمان تیره میاشت ویلي وو چې هغه داسې اطلاعات لري چې ښیي کلورین د دې کال په سر کې د سوریې په کلو کې د وسلې په توګه په منظمه توګه استعمال شوی دی، خو په ها کې ډیره دغه سازمان ویل دي چې دا نه ده ورته معلومه چې د هغه د استعمالولو مسؤول څوک دی. د امریکایي او عراقي مطبوعاتو د بیلو معلوماتو له مخې یاغیانو دغه غاز تیره میاشت د بغداد شمال ته د بلد په ښار کې په عراقي پولیسو باندې د حملو په وخت په شلخی بمونو کې ایښی و چې ژر دوده ولیدل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې دا خبره تر اوسه لا نه ده تایید سوې، مګر هغه ډیره جدي ده. امریکایي چارواکي د مطبوعاتو د دغو وروستیو رپورټونو په حق له اضافي معلومات راغونډوي. یو ډاکټر چې د سوریې د کوبانی په ښار ګوټي کې د کوردي جنګیالیو علاج کوي په یوه تلیفوني مرکه کې د امریکا ژغ کوردي خپرونې ته وویل چې د په دې اونۍ کې د 10 تنو علاج کړی دی چې د کلورین زهري ګاز نښې نښانې پکې ښکارېدي. ډاکټر دارا محمد وویل چې هغه ناروغان چې د سېشنبې په ورځ ورته راوړل شوي وو هغوی د تنفس مشکلات درلودل، سترګې یې د اوښکو ډکې وې، د سر درد ورته پیدا و، د خولې شونډانې پړسېدلي وو، خوا یې ګرځېده او په پوستکي باندې سرې لکې پیدا شوي وې. په عراقي مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت ډلې یاغیانو د سپتمبر په میاشت کې د بغداد لویدیز ته په سخلاویا کې د پوځ په یوې اډې باندې د حملې په وخت کلورین ګاز استعمال کړی وو.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې د سوری کردان او د آزادی سوری د پوز ننګیالی خپل قواو سره یوځای کوي چې د سوری سرحدي خارګوټي کوبانی د اسلامي دولت د ډلې نه وژغوري او د هغه دفاع وکړي. ښاغلی اردوان موافقه کړې ده چې د سوری یاغیانو ته اجازه ورکړي چې د ده هیواد ته داخل شي. هغه پرون د جمعې په ورځ نوویلې چې یوه داسې موافقه شوې ده چې د سوری 1300 اعتدال غوښتونکو یاغیانو ته به اجازه ورکړی شي چې دغه محاصره شوي ښار ته په محفوظه توګه ننوځي.
د مصر چارواکو ویل دي چې د سینا په ټاپو وزمه کې په دوو حملو کې د امنیتي قواو لږته لږه 28 عسکر وژل شوي دي. لومړۍ چاودنه د یو موټر بم چې لږته لږه 25 عسکر یې وژلي دي. په دې چاودنه کې چې د دغې ټاپو وزمې لوی ښارګوټي الاریش ته نږدې وسوسه د پاسه 25 کسه زخمي شوي هم دي. بله حمله د وسلوالو کسانو لخوا وسوه چې د الاریش ښارګوټي ته نږدې د تلاشۍ په پوسیه باندې ډزې وکړې. دا د هغه وخت راورسته چې اردو تیر کال اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسی راوپرځاوه د مصر د امنیتي قواو په مقابل کې تر ټولو لوی مرګانۍ حملې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا په دې غندلې ده چې د سړې جګړې څخه راورسته داسې تفکر خاونده سوې ده چې غواړي په ټولې نړۍ باندې واکمني وکړي. ښاغلی پوتین پرون د جمعې په ورځ د روسیې د سوچي په جنوبي ښار کې وینا وکړه او ویې ویل چې په اصطلاح د سړې جګړې ګټونکو د نړۍ د عنعنوي موازنې او پرتلې نظم وران کړی دی. د کرملین مشر وویل چې واشنګټن کوشش کوي نړۍ په یو اړخیز امر او فرمان سره اداره او د هغې مشري وکړي. ښاغلی پوتین د لویدیز د سیاسي امتیاز او لوی غوښتنې مفکوره د یوکرين د بهرن سره مربوطه وګڼله. پوتین وویل چې امریکا او د هغې انډیوالان د هغه په قول په یوکرين کې د دولتي کودتا مسؤول دي چې د هغه وخت جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ چې د روسیې سره قوي اړیکې درلودې د قدرت څخه راوپرځاوه. شاغل یانوکوویچ ته د یوکرين خلکو زیاتې مظاهرې وکړې او د روان کال په سر کې د کیف څخه پوسې واخیست او شاغلی پوتین وویل چې دې کار یوکرين په ګډوډیو او کورنۍ جګړې کې راښکیل کړ چې ډېر زیات خلک یې ووژل سول. خبرونه ختم سول.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به رپورټونه راواخلو. یو دوه ورځنۍ غونډه چې د ایبولا په ساري ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو باندې د غور کولو لپاره په لوړه کچه په ژنیو کې انپیل شو وه پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله. له ژنیو نه د امریکا غږ لپاره خبریال لیسا شلایند یو رپورټ رالیږلی دی چې دا د سیاست سلامان شاه به غټ ټکي ته د درواوروي.
په ژنیو کې دا نړیواله غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې فعلاً په امریکا، برطانیې او مالی کې نوي واکسین په ځینو رضاکارانو باندې په امتحاني ډول د تطبیق لاندې دي. توقع ده چې په سویټزرلینډ، جرمني، ګابون او کینیا کې به هم په ځینو رضاکارانو باندې وازمویل شي. په پرونۍ غونډه کې موافقه وشوه چې لومړی به د لویدیځ افریقا په دریو هیوادونو ګینی، لایبیریا او سریلون کې د ایبولا د وژونکي ویروس محو کولو لپاره په کافی مقدار واکسین تیار شي او هر څومره چې زر امکان ولري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دی د ناروغانو په واکسین کولو باندې کار پیل کړي. د نوموړي سازمان کارپوهان وایي شاید چې 2015 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې به دا نوي واکسین په امتحاني ډول په 500 نورو کسانو باندې هم په لابراتوار کې وازمویل شي. کارپوهان وایي چې دا ډول ازموینې دوه هدفونه لري. یو هدف یې دا دی چې د نوي واکسین مناسب مقدار او ډوز معلوم شي او دوم هدف یې دا دی چې په انسانانو باندې ناوړه او منفي اغیزه وڅېړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیاله ډاکټره ماری پاولی کینی په دې اړه وایي
Of course, as we accelerate in a matter of weeks, a process that typically takes years,
په داسې حال کې چې په راتلونکو څو هفتو کې به موږ خپل کوششونه ګړندي کوو، دا یوه داسې اوږده پروسه ده چې معمولا څو کلونه وخت نیسي او کوم واکسین چې تیارېږي د جوړولو نه مخکې باید دوه شیانو ته زیاته توجه وشي. یو دا چې د تولید د ظرفیت موضوع باید وڅېړل شي او بله دا چې د روغتیایي نقطه نظره باید مسؤونی. د واکسین جوړول د مداریانو منتر نه دی چې زر په هوا کې څوک جوړ کړي، وخت نیسي او کله چې تیار شي باید مؤثریت یې له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیاله وایي چې د لابراتواري ازموینو وروستۍ نتیجې به سږ کال د ډسمبر پورې څرګندې شي او که مثبتې وخیژي نو بیا به په تولیدولو باندې کار پیل شي. بل کال د جنوري نه مخکې به ګینی، سیرالیون او لایبیریا ته ولیږل شي. په دغو دریو ملکونو کې د 4500 په شاوخوا کې ناروغان مړه شوي دي او په 9900 ناروغانو کې د ویروس اثر او نښې راښکاره شوي دي. ډاکټر ماری کینی یو ځل بیا وایي
If the vaccine is proven effective and if the epidemic curve is justifying
کدا واکسین د ایبولا د ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي او د دغه اوبایي ویروس په محو کولو کې مرسته وکړي نو بیا به پراخ کچه د تولیدولو لپاره کار کیږي. په دومره اندازه باید تولید شي چې د ټولو ناروغانو ضرورت پوره شي. کومې ازموینې چې په لایبیریا کې شوې دي نتیجه د اطمینان وړ ده او ډېر ژر به په ګینی او سیرالیون کې هم په ځینې کسانو باندې لابراتواري ازموینې سرته ورسیږي. ډاکټر پاولی کینی وایي چې 2015 میلادي کال تر پای پورې به د ایبولا د واکسینو 200,000 ډوزه برابر شي. تر ټولو مخکې باید هغو کسانو ته دا واکسین ولګول شي چې یا په روغتونونو او کلینیکونو کې کار کوي، په جنازو کې برخه اخلي، مړي ښخوي او یا امبولانسونه چلوي او یا هغه کسان چې په دې اړه ساینسي پلټنې او څېړنې کوي. د جنیو په غونډه کې پریکړه وشوه په کومو دریو افریقایي ملکونو کې چې د ایبولا ناروغۍ خپره شوې ده په حکومتي کچه او هم د نړیوالو او سیمه ییزو خیریه مؤسساتو په مرسته او په کلو کې د قبیلوي مشرانو په ملاتړ او ملګرتیا د تطبیقولو کار پیل شي چې سمه نتیجه ورکړي او د دې وژونکي ایپیډمیک یا اوبایي ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا راپورټ هم د ابولا د ناروغۍ په باره کې د امریکا د نیویارک نه په ښار کې په لومړي ځل یو ډاکټر د ابولا په ناروغۍ اخته شوی دی. پام وکړئ دغه راپورټ ته چې جعفر خان دی در اوروي.
د نیویارک یو ډاکټر چې ګینی ته د ایبولا د مریضانو د درملنې لپاره تللی و اوس په خپله په دغه مرض اخته شوی دی. د لومړنی کس شو چې په نیویارک ښار کې په دغې ناروغۍ اخته کیږي. د نیویارک خاروال بیل دی بلشیو د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ایبولا د ډاکټر ګریګ سپینسر د اخته کېدو خبر ورکړ، خو ویل چې نورو ته خطر نشته. دی وایي ایبولا یوه داسې خطرناکه ناروغي ده چې مبارزه ورسره سخته ده. دا د مریض د وینو او د بدن د مایاتو له لارې بل انسان ته ځي. د نیویارک اوسیدونکي چې په ایبولا د اخته کس سره دا ډول تماس نه دی نیولی له کوم خطر سره مخامخ نه دي. ډاکټر سپینسر د پنجشنبې په ورځ د بې سرحده ډاکټرانو خیریه ټولنې ته چې دی په خپله هم ورسره کار کوي وویل چې تبه لري او زړه یې بدیږي. دا د ایبولا د مرض دوه نښې دي. چارواکي اوس په دې اخته دي چې هغه کسان ومومي چې له ډاکټر سپینسر سره یې تماس نیولی وي. دی په امریکا کې څلورم کس شو چې په ایبولا اخته کیږي. په همدې حال کې د پنجشنبې په ورځ د لویدیځ افریقا یو بل هیواد مالی هم په لومړي ځل د ایبولا د یوې پیښې د موندلو خبر ورکړ چې د ډیرو په باور ښایي دا په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د وایروس د بیرته ستنېدو یو خبرداری وي. د مالی د عامې روغتیا وزیر عثمان کونی په ملي تلویزیون کې اعلان وکړ چې په ایبولا اخته یوه دوه کلنه ماشومه چې ګاونډ ګینی ته تللې وه په روغتون کې بستري شوې ده. دی وایي یوه دوه کلنه ماشومه چې له خپلې نیا سره په سفر تللې وه په ایبولا اخته شوې ده. دا امکان شته چې کله دغه دواړه کسان مالی ته راغلل هغه وخت پکې د ایبولا د وایروس نښې نه وې لیدل شوي، خو وروسته ښکاره شوي وي. کاونی وایي دغه ماشومه چې د کایس په ښار کې بستره ده اوس مخ په ښه کېدو ده. ایبولا د لویدیځ افریقا په دریو هیوادونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې لږ تر لږه 3,900 کسان مړه کړي دي. بل لوري ته اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا سره د مبارزې لپاره یې 1.5 میلیونه ډالره برابر کړي دي. دغه اعلان په بروکسل کې د پنجشنبې په ورځ د دغې ټولنې د غړو هیوادونو له غونډې وروسته وشو.
څو لنډ او مهم خبرونه. طالبانو د ننګرهار د ولایت خوږیانوی په ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نور یې زخمي کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت پر عسکرو باندې ځان وژونکي حمله سوې، 1 تن یې وژلي. د حمله د سپین بولدک په ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د مخکنیو رپورټونو له مخې د ملي امنیت کارکوونکو غوښتل برید کوونکی د برید څخه مخکې ونیسي. د پاکستان یوې محکمې هغه چا ته براءت ورکړی دی چې د امریکایي ژورنالیست دانیل پرل د قتل په تور د نورو 3 تنو سره یو ځای نیول سوی و. محکمې د پنجشنبې په ورځ قاري هاشم ته د دې قتل په ارتباط براءت ورکړ او ویې ویل چې د هغه په اړه کافي اسناد او شواهد نشته. او هغو دوو امریکایي نرسانو چې د یوه لایبیریایي ناروغ چې د ایبولا ناروغۍ نیولې و علاج یې کاوه او د دغې ناروغۍ وایروس یې اخیستی و، اوس یې دغه وایروس په وینه کې نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا وروستی راپورټ به راواخلو. د سږ کال په پاکستان کې د ماشومانو د کوزن 199 تازه پیښې ثبت شوې دي. پام وکړئ د اسلام آباد نه د ایاز ګل رپورټ.
عائشه فاروق چې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د حکومت د پولیو ضد ځانګړي مرکز مشره ده، وایي چې حکومت پولیو ته ډېره جدي پاملرنه کوي. هغه داسې وایي: حکومت په بیلابیلو برخو کې هڅه کوي چې او خپل تعهد یې زیات کړی دی چې د راروان کال د جنوري او اپریل د میاشتو په موده کې د پولیو غم په بشپړ ډول وخوري، ځکه د پولیو مسأله یوازې د پاکستان څخه نړۍ ته ګواښ نه پېښوي، بلکې په خپله په پاکستان کې هم هغو سیمو ته خپرېدلی سي چې پولیو پکې نسته. د یادونې وړ ده چې پاکستان په کال 1994 کې د پولیو د محوي کمپاین پیل کړ او د دې کمپاین له برکته د پولیو پیښې د 25 زرو پیښو څخه 28 پیښو ته راکښته شوې دي. خو اوس دغه پیښې بیا مخ په زیاتېدو دي او دلیل یې همدا دی چې پاکستاني یاغیانو د واکسینونو مخه نیولې ده. د پاکستان دپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو د پروګرام مسؤول الیاس دوری خبرداری ورکوي چې د 6 کال تر پایه پورې به پاکستان په نړۍ کې یوازنی هیواد اوسي چې د ګزارن یا ماشومانو د فلج وایروس به نړۍ ته خپروي. هغه داسې وایي:
If we miss this next year, then we will be
کچیری دراتون کې کال څخه تیر سو، نو دا به د پاکستان د پاره ډیره ګرانه وي چې بیا ځان د پولیو د جنجال څخه په اسانۍ خلاص کړي. دا یوازنی موقع ده د پاکستان د پاره چې د پولیو د ستونزې څخه ځان خلاص کړي. شاغلی دوری په کراچی کې د هڅو د زیاتولو غږ وکړ چې د پاکستان تر ټولو غټ ښار دی. پاکستانی چارواکي دا مني چې د پولیو د واکسین د کمپاین په بهیر کې ځینې بې نظمۍ سته، خو عایشه فاروق بیا وایي چې امنیت تر ټولو ستره ستونزه ده او نوي په سولې کې د پولیو پیښې په هغو ځایونو کې سوي دي چې ناارامي پکې ډېره ده.
These are areas where there was either a ban, there is a ban. These are areas where you have active
په همدغه سیمه کې پر واکسین باندې بندیز لګیدلې دي او په همدغه سیمه کې ناامنی ده. په همدغه سیمه کې زموږ د واکسین کارکونکو په نشه کېږي او حملې پر کېږي. پاکستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې څلور شپېته د واکسین کارکونکي او ورسره مل امنیتي پولیس چې د واکسین په برخه کې امنیت تامینوي د لاسه ورکړي دي. چارواکي وایي چې د پولیو د واکسین په برخه کې ستونزې هغه مهال نورې هم پسې زیات سوي دي چې دا معلومه سوې ده چې د هیپاتایتس بی په پلمه د جیلي واکسین له لارې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن د پټېدو ځای په ایبټ آباد کې پیدا سو. په 2018 کال کې پاکستانی طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پولیو واکسین ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان او د پاکستان چارواکي وایي چې د دې واکسین د نشتون له امله په پاکستان کې 3,50,000 ماشومان د واکسین څخه د 2 کلونو د پاره محروم سول او له امله یې د وزیرستان سیمې په ټول پاکستان کې د پولیو د وایرس تر ټولو غټه سیمه وه. د پاکستان پوځ د روان کال د جون د میاشتې راهیسې د افغانستان د سرحد سره نږدې په قبایلي سیمو کې د یاغیانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د دې جګړې له کبله په 10,000 کورنۍ بې ځایه سوې او نورو سیمو ته یې پناه یووړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د پاکستان د برخې چارواکي وایي چې یو دلیل یې ولې پولیو زیاته سوه دا دی چې زیات شمېر خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. خو میرمن فاروق بیا وایي چې د بې ځایه سوو کسانو له وجې د پولیو سره د مبارزې فرصت هم لاسته راغی. هغه داسې وایي:
Since the exodus of the IDPs from Waziristan to date we have
په شمالي وزیرستان کې د بې ځایه سوو کسانو له وجې موږ په دې توانېدلې یو چې د دغه کسانو 250,000 ماشومان واکسین کړو. موږ هیله من یو چې دا وروستي عملیات به موږ ته د دې موقع راکړي چې د شمالي وزیرستان سیمې ته ځانونه ورسوو او هلته واکسین ته ادامه ورکړو چې د شمالي وزیرستان سیمه د پولیو څخه پاکه کړو. موږ هیله لرو چې وبکړی سو چې هغو ماشومانو ته ځانونه ورسوو چې د بېلابېلو دلایلو له وجې نسوای کولی چې د ګزارن یا پولیو واکسین ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر مایکل ترین وایي چې هغه خوشبینه دی چې پاکستان به وکړی سي چې د پولیو مسله تر کنټرول لاندې راولي. هغه وایي:
We should be concerned but not afraid about the situation of today. We know that
موږ باید اندیشمن اوسو خو باید د وضعیت څخه ونه ویریږو. موږ پوهیږو چې اکثره محروم ماشومان هغه ماشومان دي چې د امنیتي وضعیت له کبله یې په تیرو 2 کلونو کې واکسین نسوای ترلاسه کولی. موږ اوس هم په دې باور یو چې موږ کولی سو چې راتلونکي کال په پاکستان کې پولیو له منځه یوسو یا حداقل یو داسې حالت ته یې راولو چې ډېر ژر له منځه ولاړه سي. پاکستاني چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې کورنۍ د مذهب، صحت او نورو غلطو ملحوظاتو او غلط فهمیو له کبله د پولیو د واکسین څخه ډډه کوي او دا واکسین نه لګوي. امتیاز علي شاه د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پولیو د پروګرام مشر دی چیرې چې زیات شمېر د پولیو پیښې ثبتسوي دي. هغه وایي چې خلک په دې کې ګیچ دي چې ولې پولیو د نورو عادي ناروغیو په پرتله مهمه سوې ده او ولې د نمونیا او اسهال د ناروغۍ سره مبارزه نه کیږي چې هر کار په پاکستان کې زیات شمېر ماشومان له منځه وړي. هغه وایي:
So that is basically confusion in their mind that at one hand the government is
د دوی سره یو ډول سوی تفاهم رامنځته سوی دی چې د یوې خوا څخه حکومت زموږ کورونو ته د پولیو د واکسین دپاره راځي او د بلې خوا څخه بیا کله چې موږ ناروغ یو پوښتنه مو لانه کوي دا ولې داسې ده؟ پاکستانی چارواکي وایي چې د پولیو یو داسې پلان پلی کوي چې اغیزمنو سیمو ته ابتدایي روغتیایي اسانتیاوې وروړي او د معلوماتو د خپرولو له لارې د پولیو یا ګوزڼ په هکله د خلکو پوهاوی زیات کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په دې وروستیو وختو کې جنوبي امریکا ته د شپږ ورځني سفر په وخت کې د کولمبیا د مشرانو سره لیدنه کتنه وکړه. د دغه هیواد د هغو کوشنو له کبله وسته چې د کلونو کورني جنجال نه وروسته سوله ټینګه کړې ده، امنیت یې راوستی دی، خپل خلک یې سوکاله کړي دي او د امریکا په نیمه کوره کې د خپلو ګاونډیانو سره مرسته کړې ده. هیګل د کولمبیا د امنیتي قواوو مخ په زیاتېدونکي بین المللي نقش ته اشاره وکړه چې په دې کې د کولمبیا ملي پولیس هم شامل دي. ښاغلی هیګل وویل کولمبیا د امنیت په برخه کې د یو مرسته کوونکي هیواد په حیث خپل رول ته ادامه ورکوي. څه باندې د څلویښتو ملکونو لپاره یې د لسګونو زرو امنیتي پرسونل په روزلو کې مرسته کړې ده چې په دې کې د مرکزي امریکا هیوادونه هم شامل دي چې د جنایي سازمانونو او داړمارانو په خلاف د مبارزې سره مخامخ دي. د دفاع وزیر هیګل ویلې د کولمبیا په شان هیوادونو پرمختګ او یو ډول مشري خودل چې یو ډول کفایت، قابلیت او روزنه ورسره ملګری ده نو دا د نړۍ لپاره یوه غټه سرمایه ده. لکه څنګه چې د دفاع وزیر هیګل څرګنده کړه چې په نړۍ کې اوسني ګواښونه سرحدونه نه پیژني، چې که دوی د اقلیم له بدلون نه وي یا د تروریزم نه یا د جنایي شبکو نه وي. د کولمبیا نه پوز د دغه هیواد د وسلوالو انقلابي قواوو چې د فارک په نامه هم یادیږي په خلاف د لسیزو په جګړو کې خپل مهارت زیات کړی دی، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ژغورل د کولمبیا د مفکورې نه بېلېدونکې برخه ده. امریکایي او کولمبیایي قواوې د کلونو لپاره ګډې روزل شوي دي چې د جنګ له میدان نه سبق اخیستی دی او هغه سره شریک کړی دی. د سیمه ایز امنیت د همکارۍ په باره کې زموږ د ګډو پلانونو د مخې د کولمبیا او امریکا ترمنځ همکاري دوام لري چې د امریکا په درسته نیمه کوره کې په ګډه امنیت ټینګ کړي. امریکا په تیر مالي کال کې کولمبیا سره په دفاعي برخه کې 50 میلیونه ډالر مرسته کړې ده چې دا د هغو 340 میلیونو ډالرو یوه برخه ده چې په دوه اړخیزو پروګرامونو باندې لګول کیږي چې په دې کې د بشري حقوقو د تقوی، د قانون د حاکمیت، اقتصادي پرمختګ او هغو کوششونو سره مرسته شامل ده چې د جنایت په خلاف کیږي. د دفاع وزیر نوویل امریکا د کولمبیا سره خپلې انډیوالۍ ته په کلکه متحده ده.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ځینو مهمو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په لاندې ډول دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 6 ده. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 10. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه درجه لاسته هرات تودوخه لوړه درجه شپږشته او ټیټه درجه پنځلسته مزار شریف تودوخه لوړه درجه وشته او ټیټه درجه څوارلسته. زمنګ نیم ساتل خبرونه همدې ځای پای ته ورسېده. دا د بلنه درکوو درې خبرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.